السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د سلواغې اتمه، د جنوري 28مه. وړاندې اورئ هند او منځنۍ آسیا پرون له افغانستان سره د بشري بحران د حل په خاطر همدارنګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په برخه کې د ګډ کار تعهد وکړ. د هند صدر اعظم دغې غونډې ته وویل
د سیمه ییز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو.
یونما له طالبانو غوښتي د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دي نه کوي چې د دوی په اند له دوی څخه جلا فکر لري. پرون همداسې یوه غونډه لغوه شوې وه.
مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردند، شوام به همکارا تماس گرفته بودند، به ما تماس گرفتند که این برنامه را نگیرید، لغوه کنید.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله بیګا د سریلانکا په ماتولو سره د نړیوال جام سیمی فاینل ته ورسیده.
Afghanistan are into the semi-finals of the World Cup.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغی په اومه د پخوانی حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دینی عالمانو او ښځینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له ښځینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پیشو د ګریش په ولسوالۍ کې رامنده سول متاسفانه د 12 بجې 12 بجې شاو خو بیا د ګریش په ولسوالۍ سربند بسنه کې د هوا نه زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي او نو بیا راخصه و ټکوله پر ډبرو نو پر پټاوسته یا ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون وو کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په اومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تختروانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د پاموړ او پر وخت مرستې ونه کړي، نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالی مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې کڅه څه کم اته لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو سیږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 8 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا اوټ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییزې لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په جواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمنی او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نخښه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې وویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز دا نل لیکه هم پکې شامله ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نل لیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلان ته وویل چې که روسیا پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 10 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد 4 سرتیري په چرول لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمې خلک لخپلو مینو اوزي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفیاته. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو. مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلي په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزه د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ایز امنیت برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودی او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې د مې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاتې څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلونو د یو ورځنیو لوب نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوب لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوب لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخ کې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبري راخیستلې چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی د سخته ورته وباله او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوې شتمنۍ ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتې دورا وګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه، خو په امنیت شورا کې د متحد ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بیلابیلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 12مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیون ډالر اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحد ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورسپانې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2001 کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګري ملتونه وایي چې 8.1 میلیون افغانان د قحطۍ په درشل کې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلومات خبرونې هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلومات بیا لیکي چې په وروستیو اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورسپانه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې په کې د بریتانیا له حکومته غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې تر 15 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي او ملګرو ملتو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورسپانه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکارا برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلوغې په 8مه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په خودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکونکي او خبریالان باید آزاد کارته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیگا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د رسنۍ او د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړ کړي او په افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریز تر لاسه کړي. خغلې لطفي وایي دای نه پویږي چې طالبانو ولې د خبريالانو د فدراسیون د خبري غونډه مخاوني ولا. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړژمنې کړي دي. خو د دې ټولنې په وینا افغانستان کې د نن وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کانفرنسونو مخنیول کیږي. لبلې خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن صفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبريالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادي رادیو ته وویل:
د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت درناوی او خبريالانو او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه دا چې په غو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت لپاره زیدو ورسته د راپورونو خبره شول چې طالب وسلوالو لزینو خبريالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبريالان له هیواد وتلې دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبريالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولای او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 43.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو لاندو خبرونه ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پیښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالټیک سمندرګي په تل کې د روسیې د غاز نلیکا په نخښ کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبري وکړي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دې هیواد یو ملکی وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول ولس نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې څلور سرتیري په چارو لګیدلي او روغتون ته وړي دي. له ازادي راډیو نه مولاند خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارنګه کولای شي د سوار لو د مخام ترو په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سلا شر پنځه د خبرونو او نور ټول مطالب د ازادي راډیو په صفو باندې واوري. البته د دې ترڅنګ چې ک انټرنیټ مخوي په ټول نړۍ کې په azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورت را لیږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواری ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا ګاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دي. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړی دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړی دی. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړیو به د شه دا پروټ خو پر خدای او تشه لارې موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړو. نو دوش پوګی چې دالی په دودریو کې نورم نشو کوځي دی حسانی هونشته دا ورځ په ورځ سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وای چې نور کارتم سختی چې به د پروټو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي تجارت هم کیږي دواړه کیږي او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته مخکې مو وسم سته نسته هیڅ ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم یې بخت الله حسن روان یو کابل په طرف او عالم رابر کړو سبزي ده الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې اوخت نه دی به خیره خو دې نه شپې دولت بجې راغلی کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 100 روپے په تورخم کې اخلي مونږ نه اتاه 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرمونو
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.